ماته داسې بریښي چې د لفظونه اجتماعي غوندې دي، که نه د یو بل سره اجتماعي اړیکې لري، د یو بل سره پیژني را پیژني، یو لفظ د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره لفظونه چې غاړه غړی وي، لکه د اتن ځوانان چې په اتن کې تویږي او د یو بل سره یې په حرکاتو کې رابطه هم تړلې وي، ډېر خوند ورنه اخیستل کېږي. زه فکر کوم ادبي نزاکتونه یا د شاعرۍ نزاکتونه دغه تقاضا کوي چې موږ د دې تناسباتو ته پام وکړو. البته کله چې دغه تناسباتو هغه د خبرې مخه نیسي او د فکر د پریزنټ کولو مخه نیسي، بیا په وخت کې مطلوب نه دي. اصلي خبره زه فکر کوم په شعر کې دا ده چې مضمون آفرینی وي، او خو که چېرې مضمون آفرینی سره زموږ الفاظ، زموږ موسیقي او زموږ تناسبات هم مرسته وکړي او د هغې په روښانه کولو کې، بیا نو لا ډېر خوند پیدا کوي.
ښاغلی ډاکټر درمل، دا د مضمون آفرینی کلمه تا استعمال کړه، دا پخوانی هم استعمالی دی، پخوانو په ادبي نظریه کې هم د مضمون او مضمون آفرینی لفظ ته رنگین مضمون دی او تازه مضمون دی، او داسې هغه هم لري، صفتونه هم لري. دا مضمون آفرینی معمولا دوه تمایل ما پکې ولیدل، یو داسې چې یوې خبرې ته سړی نوی تصویر پیدا کړي، نوی تشبیه پیدا کړي، د یوې خبرې د توجیه کولو لپاره، د یوې نوې منظرې د ایستلو لپاره یو نوی شاعرانه دلیل پیدا کړي، یو دغه شي ته دوی مضمون آفرینی وایي. بل یو بل شی هم ولیدو، کله کله دا شی نه وي پکې، یو صنعت نه وي پکې، تشبیه پکې نه وي، مدامثل پکې نه وي، حسن تعلیل پکې نه وي، خو دغه خبره د معنا په لحاظ ډېره نه وي. یغه ته هم مالی دلی دی چې مضمون آفرینی وایي، د فکر په لحاظ نه وي، نه دی تصویر په لحاظ. تاسو دا مضمون آفرینی په کومه معنا استعمالوئ؟
دغه دواړه اړخه، تاسو د تخنیک او د فکر په حساب کومه خبره وکړه، دغه هم دی پکې. زما په ذهن کې یوه بل معنا هم شته، هغه ده چې شاعر د طبیعت د ځینو پیښو نه چې شته او په سینسي ډول په یو ډول پیښیږي، یو دلیل لري، او د هغوی د پریزنټ کولو دپاره یو شاعرانه دلیل او خیال پیدا کړي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه سمر پیټی شي. دا د څانګې نه د سمر رالویدل، چون کله چې سمر پوخ شي وزن زیاتیږي او د ځمکې جاذبي قوه ورباندې زیاتیږي، غټیږي، هغه شخ نشي کوی چې په ځان پورې ونیسي د وزن له امله. خو دغه د دغه نه دا مضمون راوتلی چې ګوکې سمر پوخ شو، څوک چې پخوالي ته ورسیږي د هغه دښمنان ډېریږي، ذکر راوغورځېدو. دغه سې پیښونه چې خلکو ته په یو ډول ولښکاري او یا سینسي او طبیعي دلایل نور وي، خو شاعر په هغې کې یو نوی مضمون راپیدا کړي، مضمون دی پکې راپیدا کړي. داسې وې حادثې کې چې ټولې ویني د ټولو تعبیرونه یو ډول وي، خو دی بل دغسې تعبیرونه پیدا کړي چې ذوق ته تسکین ورکړي او خلک هم حیران شي چې والله په دې کې خو دا خبره هم شته. نو دغسې مضامینونه کول پیدا کول. مرزا غالب د اردو لوی شاعر، د هغه په شعرونو کې مضمون آفرینی ډېره ده، هغه په خپلو ډېرو خطونو کې چې کله خپلو دوستانو ته خطونه لیکي، هغه په دې ټینګار کوي چې شاعري قافیه پیمایي او موضوعنول نه دي، د مضمون پیدا کول دي.
شغله درمل، بل شعر لري؟
یو بل شعر به وایم زه.
ارشاد.
غر دی وي، خسرو دی وي، شرطونه د شیرین دی وي، ته خپل تشه وه فرهاده، آفرین دی وي، مرگ دی را ته وغوښته، خیرا دی خدای قبول که، عمر دی د خزر شه، امین دی وي، امین دی وي، وی کړه تر چین چین زلف فلان دی هم د خال دیدن، درومه د حکمت په دې نقطې پسې په چین دی وي، ستا دا ننګو خولی دی وي کله اوبوم رمزه، اور که مې په برخه وي نو اور ستا د جبین دی وي، بیا راغی په لاس د بدرنګۍ دیوانو وړی زړه، نور نو د ښایست د سلیمان د لاس نغین دی وي، ژوند د دواړو منځ دی ما چې هر یو ته سپارې مرمه، جنگ روانم داسې د ګمان او د یقین دی وي، شه زما لمن پسې تر ګل د پیغمبر توره، بس خو د نرګس په شانې زړه یې راته سپین دی وي، خپل بدبین زړه هسې هم هیڅ رانغی په خماته، پس له دې درمله یې نه د یو خودبین دی وي.
ډېر علی، ډېر علی. ښاغلی درمل، دا د پیغمبر ګل توري
تور نه وي، پیغمبر د ګل سره د خالونو تصور تړلی که نه، داغونه، چون په لمنې باندې هم داغونه ډېرېدل.
ما لیدلی نه دی، زه نه پېژنم. بل نوم یې کوم یو دی؟
بل نوم یې ماته نه د پیغمبر ګل بند مشهور دی دغه تور ټکی لري او دا ټکی کله کله د سبب شوی چې شاعران د داغدار لمن تصور نه واخلي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د نکلونو دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی البلی.
بودا څخه چا پوښتنه وکړه، ته او مریدان دې څه کوي؟ بودا ورته وویل، ګرځو ناست یو ډوډۍ خورو. پوښتون کې وویل، د خو هر څوک کوي؟ بودا ورته وویل، توپیر دا دی چې مونږ کله ناست یو پام مو وی چې ناست یو، چې روان یو پام مو وی چې روان یو، او چې ډوډۍ خورو پام مو وی چې ډوډۍ خورو. ګرمۍ موسم وو، د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده، ورتاو شو سیوري ته کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول، کشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل، چه خ کباب و خوند به کړي و. د سترګو پر رب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیره خمړه کړه او په پالنګ وغځېد چې وسترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیمبیخ نیمبیده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دا یې وخوړ. یو حکیم چې دا کیسه کوله ویل، زمون هر یو په وجود کې یو جادویی ونشته چې زمون سپارښتنه ته غوږ غوږ ده. خدا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ورغوندي. شتمن کشیش ته وویل، ما وصیت کړی دی چې لا مرګ ورسته مې دی ټول جایداد په بیوزلو وویشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي چې هیڅ نه پوهیږم دا ولې. کشیش په ځواب کې ورته وویل، د یوې غوا او یو سرکوزی کیسه به درته وکړم. سرکوزی غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونو دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. باچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واه. یو ځای د یو چمن له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. باچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه شي لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. باچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دی دلته ولې درولې دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکنی قومندان د ماڼۍ د پیری د زینو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار په کار دی. د باچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي او جامې دې چټلې نشي. په هغه وخت اوس یو سلویخ کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. باچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه یو پوه چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مگر مونږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ځو.
پیړیو پیړیو خلکو فکر کاوه چې ځمکه اواره ده، ولاړه ده، لمر او سیارې ورنه راتاوی شي او زموږ د لمریز نظام مرکز جوړوي. خو شاوخوا 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک دا تصور ناسم ثابت کړ او د ځمکه او اسمان په باره کې د انسان په نظر کې یو لوی فرق راوست. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلای د کوپرنیک په ژوند او د ستورو د علم په باره کې د پخوانو خلکو په ځینو مهمو هڅو رڼا اچوي. استاد نجیب منلی، د بشر د فکر او فرهنګ تاریخ که سړی لولي، یو د لرغوني یونان زمانه ده، فیلسوفان پیدا کیږي، مفکران پیدا کیږي، لوی لیکوال پیدا کیږي، داسې خلک پیدا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی فکرونه او د دوی اصطلاحات، د دوی وضع کړي اصطلاحات موږ استعمالوو او د علم سرچینې دي پکې. بل دغه اوسنی تمدن دی، دغه د 19مه پیړۍ کې 20مه پیړۍ کې چې تر اوسه پورې روان دی، یوه بله ډېره روښانه زمانه د دوی په منځ کې ده، د رنسانس زمانه، چې په هغه وخت کې هم ګوري چې هر چیرته پوهان پیدا شوي دي، یو په بل پسې فکرونه وده کوي. دا درې ډېرې ځلاندې دورې معلومې شي او دا د رنسانس په زمانه کې بیا که دو دری کسا دستورو حیثیت ورکه پهغو کې یو کوپرنیک دی. نو نننی خبرې په کوپرنیک کوو.
دغه تقسیمات چې تاسو وکړل واقعیت دی چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې ډیر مهم ځای لري، او داسې کله کله فکر کوو چې د دغو دورو تر منځه علم په ټپه ولاړه و، پوهه په ټپه ولاړه وه، بشریت په ټپه ولاړ و، او د هغې نه مخکې هم څه نه و. خو په حقیقت کې د انسان فکر، د انسان زده کړې په دوامدار ډول جریان لري. ساحه بدلیږي، ځایونه بدلیږي، د جنګونو سره، د طبیعي شرایطو سره، د اقلیمي شرایطو سره، مګر پرمختګونه دوام لري. کوپرنیک ډیر مهم دی. علت دا دی چې تقریبا څوارلس پیړۍ یا څه زیات انسانان، هغه انسانان چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې دي، اروپا او منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا، دلته مونږ د یو ډول فکری درېدا سره مخامخ شو. کرم ډیر وکړل، اکتشافات ډیر وشول، اختراعات ډیر وشول، پرمختګونه وشول، مګر بیا هم د آسمانونو او د دنیا په اړه چې کوم نظریات د ارسطو او د بطلیموس وخت راپاتې وو، هغه په هماغه شکل باندې پاتې شول. د رنسانس په وخت کې یو روحیه رامنځته شوله چې یو وار بیا په اروپا کې خلکو پوښتنې کول شروع کړل، پوښتنې له خپل ځانه، پوښتنې له طبیعته، او په پټو سترګو د احکامو نه منل. چې دا داسې وخت دی چې کله چې داسې یو فضا رامنځته شي، په هغه وخت کې انساني فکر بیا په طغیان راځي او هممهاله ډیر څه تولیدوي. نو د رنسانس اهمیت په دې کې دی. او په دغه وخت کې نیکولا کوپرنیک یوه نظریه چې تر دې مخکې هم موجوده وه، داسې ده چې دا اختراع کړې ده، هغه په داسې ډول بیانیي چې د خپل وخت خلکو ته یې د پوهیدلو او د منلو وړ ده. نو په دغه خاطر باندې نیکولا کوپرنیک زموږ په فرهنګي او علمي نظام کې یو ډیر ځانګړی ځای لري. نیکولا کوپرنیک د 1433 کال د فبروري په 19 باندې د تورون په ښار کې چې په آلمان کې دی، پوسنی آلمان کې دی، زیږیدلی دی، او د 1543 کال د مې په میاشت کې د فرومبورګ په ښار کې چې د هغه وخت د پولینډ په پاچاهۍ کې و، مړ شوی دی. پلاویا کال ژوندې کړی، پلار یې د لس کلنو چې مړ شو، او د ده روزنه د ده د تره لخوا وشوله، چې تره هم یو فاضل او عالم سړی و، او د په خپل ښار کې د کلیسا مشر و. د زده کړو ته وهڅاوه او د ښې زده کړې وکړې. د خپلو زده کړو د تکمیل دپاره بیا په 1496 کال کې، یعنې تقریبا 3 کلنۍ په عمر باندې، د ایټالیا ته لاړه،
چې په هغه وخت کې په اروپا کې نو ایټالیا د علم یو مرکز هم و.
ایټالیا د علم یو مرکز هم و، او د بولونج په پوهنتون کې شرعي علوم، مسیحي مذهب شرعي علوم، مدني حقوق، طبابت، فلسفه دا ولستل.
استاد منلی، ما یو ځای لوستی و د په عیسوي فقه کې دکتورا هم اخیستې وه،
فلسفه یې ولوستله، او په څنګ کې د یونانی ژبه ورسله، چې د په راتلونکي ژوند کې به ډېر زیات اغیز ولري. په همدغه وخت کې د طبي زده کړو په کوریکولوم کې یا په نصاب کې نجوم هم شامل و، او ریاضیات هم شامل و. نو ده د نجوم او د ریاضي سره هم ډېره زیات علاقه درلودله، او پس له زده کړو نه بیرته راځي خپل کار ته، والته په کار مشغولیږي. د ده د ژوند یو ټکی دا دی چې دی چون طبیب هم دی، د بېوزلو سره د دوی د روغتیا په پالنه کې ډېره زیاته مرسته کوي، او د دې د سره تر یو حده په خپله سیمه کې محبوبیت هم پیدا کوي. خو فکر کوي د ده علاقه زیات د نجوم سره ده، د ریاضیاتو سره ده، او هغه مدل چې د بطلیموس نه راپاتې دی
د نجوم
پیسې کې، هغه د ده لپاره ده منلو وړ نه دی.
د بطلیموس له مدل دی په نجومو کې مطلب دا دی چې نه یغه به ویل چې مسکه مرکز دی، خو ځینه او د نور ستوري تر مسکه راچرخي.
د خبر تر ازو
دا خبره د تړه تنل ویده،
دا خبره د تړه تنل ویده. نو د په دغه وخت کې یو وړوکه یو وړه رساله لیکي چې هغه هم د کلیسا فشار زیات دی، د بطلیموس او د ارسطو نظریات د کلیسا لپاره د مذهبي حقایق حیثیت لري. نو دا داسې لاس په لاس خبریږي چې د کلیسا مشران ته هم رسیږي، او د هغوی د توجه وړ هم ګرځي. اوس به راشو چې دا د نجوم مسله څه ده. یو شیبه به کوپرنیک په خپل ځای پرېږدو، په نجوم به خبرې وکړو. انسانانو د ډېر پخوانه، د هغه وخت نه چې د انسان په حیثیې په دې ځمکه باندې تبارز کړی دی، د خپل محیط په باره کې فکر کړی، د خپل چاپیریال په باره کې فکر کړی، او د اسمانونو په باره کې فکر کړی دی. د اسمانونو په باره کې ډېر زاړه شواهد چې موږ لرو، هغه د فرانسې په جنوب کې د لسکو په سمڅه کې دیوالي نقاشۍ دي او ځینې د هغه وخت توکي دي، د کاري توکي چې دغه نقاشۍ 13,000 کاله د نن نه مخکې شوي دي. او څېړونکو چې دغه نقاشۍ کتلې دي بلاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې شیان چې په دغو 1900 شاوخوا رسمونو کې شته د ستورو دریزونه څرګندوي چې ستوري په کوم ځای کې دي او په څه وخت کې دا ښکاره کیږي. یعنې له هغه وخته هم د انسان سره د ستور په باره کې او د ستورو له مخې د خصوصا د وخت په تعینولو کې یو فکر موجود و. د هغې نه وروسته د نوې تیږې په عصر کې 6,500 کاله پخوا د مصر د ابو سمبل په سیمه کې د نباتا پلایا په نه پوهیم چې کله دی او خارګوټی دی، خو مقصد په دغه ځای کې ځینې شواهد پیدا کیږي چې لویې لویې تیږې ښودل شوي دي او دغه تیږې د عالمانو په نظر د یو نجومي رصدخانې حیثیت لري. همدغه راز 5,500 کاله مخکې په انګلستان کې د ستونهنج په نامه په یو کلي کې تیږې ښودل شوي دي. تیږې اوس هم شته، د ښکاري او هغه هم د یوې رصدخانې حیثیت لري.
د انګلستان په جنوب کې هغه مشهورې تیږې
و،
له دې ځای هم ستوري څارل کېدل.
د دې ځای ستوري څارل کېدل. زموږ د سیمې په فرهنګ کې رګویدا کې د وویشتو ستورو او د ستورو د مجموع نومونه راغلي دي. د لمر دیارلس کورونه یا منازل دوی مشخص کړي دي او د کالي په همدغه حساب باندې ویشلی دی. په سومری په عراق کې هم د کلدی او د نورو فرهنګونو تر څنګ په 6,000 کاله پخوا د میلاد نه د ستور په باره کې فکرونه شته دی او حتی اندازې شوي دي. دغه د موږ اوسنی د وخت تقسیم چې دی او د دایرې تقسیم د هغه وخت نه دی، په هغې وخت کې زموږ حساب د لسو په حساب دی. د یو نه تر لسو پورې حساب کوو، بیا لس ګونه حسابوو، بیا چې لس ګونه پوره شي سلګونو ته رسېږو، چې لس سلګونه پوره شي زرګونو ته رسېږي او داسې لس په لس باندې پورته ځو. په هغې وخت کې په شپېته پورته تلل، او نن چې موږ په وخت اندازه کوو او 6 ثانیو نه شپې یوه دقه جوړېږي، د 6 دقو نه 1 ساعت جوړېږي، او د 3:30 چې شپږ وارې 6 دي نه د کال ورځې شمېرل کېږي او دایره په 3:30 برخو ویشل شوې ده. دا ټول د هغه وخت د نجومي
تحقیقاتو نخې دي
چې تر اوسه پاتې دي.
استاد منلی، پر منځني ختیځ کې وریځې کمې، اسمان ډېر صاف وي، ګمان کوم دغه ډېر صاف اسمان هم د دې سره مرسته کوله چې دوی ستوري ډېر وڅاري او ډېرو نتایجو ته ورسیږي.
په هغه وخت کې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه څه چې موږ ورته اوس نوري ککړتیا وایو، په ښارونو کې رڼاګانې ډېرې شوي دي او موږ ته ستوري هغه څه نه ښکاري لکه پخوا چې ښکارېدل. نو په هغه وخت کې د ستورو د لیدلو لپاره امکانات ډېر زیات وو. نن چې موږ کوم تلسکوپونه د ځمکې په مدار کې ږدو او د هغې د لارې اسمان ته ګورو، تقریبا هغوی کولای شول چې همدغه عملیات د ځمکې له مخه وکړي. په لاتین امریکا کې د رنسانس دوره هغه وخت دی چې په 1903 کې امریکا کشف کیږي. دا په دې معنی نه ده چې پخوا امریکا نه وه، په دغه وخت کې رامنځته شوله، خو په دغه وخت کې اروپایان امریکا ته رسیږي او هغه پیژني. نو د دوی لپاره دا تاریخ یو ډېر مهم پړاو دی، او څرنګه چې زموږ تاریخ هم د اروپا د تاریخ په اساس باندې تنظیم شوی دی، تر یو حده موږ د اروپایانو نظریې منلې دي، نو موږ هم د رنسانس دوره او خصوصا د 1903 کال ډېر مهم ګڼو. خو انسانان هلته ډېر پخوانه تیرې دي او کارونه یې کړي دي. په لاتین امریکا کې هم د ستور پیژندنې ډېر پخواني اثر لیدل کیږي او د هغوی نجومي معلومات ډېر دقیق دي. د یونان په دوره کې تقریبا د میلاد نه 6 پېړۍ مخکې داسې فکر کېده چې ځمکه اواره ده او اسمانونه د ځمکې په مخ باندې لکه د کاسو چپه کاسې راټول شوي دي او د ځمکې مخې پټ کړی دی.
د زموږ په ادبیاتو کې همیشه همدغه تصور کیږي،
همدغه تصور کیږي. د ځمکې د کرویت نظریه د فیثاغورس لخوا مطرح شوله. فیثاغورس 500 میله مخکې کال کې پیدا شوی، 1490 پورې ژوند کړی دی،
یعنی تر افلاطون ارسطو 1,500 کاله
مخکې. او د بیا بل نظر پیدا کړی دی چې ځمکه کروي شکل لري او د ځمکې او لمر ترمنځ چې کومه رابطه ده، د پرچ دغه رابطه د نظام توازن خراب نکړي. داسې تصور کړی دی چې د لمر نه اخوا په بیخي مستوي ډول باندې یو بل زمکه همشته چې هغه چپا زمکه بل کیږي یا انتیکتون چې همدغه زمکه غوندې دا ټول خواص دم دی غوندې دي خو موږ ته ځکه نه ښکاري چې لمر رانه پناه کړې ده.
استاد منلی وبخښئ، دغه فیثاغورس او دا په مجموع کې فیثاغورسیان د ده مریدان او پیروان چې وو په علم کې، هغوی خو له یوې خوا عالمان دي د ساینس له نظره طبیعت ته ګوري، له بلې خوا یو څه داسې عارف مشبه غوندې خلک هم دي. د دوی په لیکنو کې دغه لمر هم یو مقدس شی دی، نو دا خبره چې مځکه هم ګرده ده او هم لمر یو قسم مرکزیت لري، ګمان کوم د دوی لغه عرفاني تمایلاتو نتیجه هم وه. که څنګه
د لمر مرکزیت د دوی په نظریاتو کې نشته، ځمکه په منځ کې ده او فقط دوی
وبخښئ فیثاغورسیانو دې ته اشاره نه ده کړې چې لمر مرکز د عالم ده.
نه، د دوی د نظریې ډېر مهم ټکی دا ده چې دوی د لومړي ځل دپاره دا مني چې ځمکه ګرده ده، او دا د کرویت د مسلې منل په فکري لحاظ باندې ډېر مهم دي. دغه وخت کې شاید چې دوی داسې تصور لري چې ځمکه ګرځي، دقیق معلومات په دې برخه کې لري خو داسې یو تصور شاید وي. بیا وروسته ارستو دغه نظریه ردوي او داسې فکر کوي چې ځمکه ګرده ده مګر ثابته ده، په منځ کې ولاړه ده او نه ګرځي.
په پخوانی دنیا کې د مځکې، ستورو او اسمان په باره کې تر ټولو مشهور او منل شوی نظر د بطلموس و چې 1900 کاله پخوا په اسکندریه کې اوسېده. د کوپرنیک تر زمانې پورې، یعنی په راتلونکو 1400 کلونو کې، همدا بطلموسی نظریه غالبه نظریه وه. د فلکیاتو په اړه د بطلموس او ځینو نورو پوهانو د رایو په باره کې او د هغوی د نظریو د سمون لپاره د کوپرنیک د هڅو په باره کې معلومات د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې اورېدای شئ. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.
نوه صبح به وقت افغانستان شد. سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی، همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم را بپذیرید. با این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 108.5 خوش آمدید. مقام های نظامی افغانستان و پاکستان روی همکاری نظامی، امنیت مناطق مرزی و روابط نیک میان نیروهای اردوی دو کشور صحبت کردند. در این مورد در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی با میزبانی فیض الله قرداش پخش خواهد شد. پیش از نشر گزارشات در این موارد و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان، مهمترین خبرهای افغانستان را